تا برنامه بعدی را به شما میزبانی کنم. بفرماین.
دیر ازیت هم مننه فرشتنگه دوستانو ده ازادی رو پایو بلخ پراونه که مو هر کلی که وزم که پراونه هر روز ده سهار نو بجو پیلیگی او ده ماخم تر و بجو پوری پا منزنی سپا دو لشپگ نوی پا طول افغانستان که او ری دلشه ده افغانستان پا گنو خارونو که زم که پراونه ده افم پسل شاری پینزم پسافه وازی حتو گوری دل کیگی. روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان د ولسمشر یو ویان د ازادۍ رادیو ته ویلي دي په دې برخه کې چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ به مستقیمی خبرې اترې ضرور دي، د امریکا او افغان حکومت ترمنځ هیڅ اختلاف نشته دی. همدارنګه دا هم اوري چې ولسمشر ټرمپ د ایران په اړه د خپلو استخباراتي ادارو پر څرګندونو انتقاد کړی دی. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د افغانستان ولسی جرګې د شپږو ولایتونو نهایي نتیجې اعلان کړې. البته د ولسی جرګې د انتخاباتو دا سالنګ لویه لاره د درنې واورې د ورېدو سربیره د چارواکو په وینا د ترافیک پر مخ پرانستې ده، او د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنۍ تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. د افغانستان د ولسی جرګې د شپږو ولایتونو د انتخاباتو نهایي نتیجې پرون اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د فراه، فاریاب، نورستان، کونړ، خوست او بدخشان ولایتونو د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان شوي. له غزني پرته چې د ولسی جرګې انتخابات پکې نه دي شوي، د نورو ټولو ولایتونو ابتدایي نتیجې لا مخکې اعلان شوي دي. په ننګرهار کې 19 طالبان د سولې له بهیر سره یوځای شوي. دا خبره د ننګرهار چارواکو کړې ده. په دې ولایت کې د ملي امنیت په وینا د کسانو په 14 ولسوالیو کې فعالیت کوه او د چهارشنبې په ورځ خپلې وسلې وسپارلې. په ننګرهار کې چارواکي په دې برخه کې توضیحات نه ورکوي چې دا کسان په انفرادي ډول تسلیم شوي او که یوځای راغلي دي. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. د سالنګ د لوی لارې وبخیدا سالنګ لوی لاره د درنې واورې د ورېدو سربېره د ځایي چارواکو په وینا د ترافیک پر مخ پرانستې ده. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس عبدالبصیر حبیبي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
برای تمام موټرای مسافر
باندې باربرې دی. د ټولو مسافرونکو او باروونکو موټر لپاره د لوی لاره پرانستې ده، پرته له ټریلرونو چې هغه به هم په نوبت تیر شي. خو هوا ژمی او یخنۍ ته به ګورو چې تخنیکي شرایط سم وي، بیا به یې په نوبت پورې باسو او هڅې به ورسره وکړو. ښاغلي حبیبي زیاته کړه چې د اوس لپاره د سالنګ پر لویه لاره 15 سانتي متره واوره پرته ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې غوښتي چې سمدستي پرته له شرطه 40 اوکراینی پوځي ماڼوګان له بنده خوشې کړي. روسیې دا اوکراینیان تیر کال په توره بهیره کې د کرش له تنګي سره نیولي وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر ویاندي مایا کوچیانیچیچ په وینا دا روسیې لپاره د اروپایي ټولنې استازي مارکوس ایډر دا پیغام په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګروشکو ته سپارلی. اوکراینی ماڼوګانو تیر کال د نومبر په 15مه په دریو بیړیو کې سفر کوو چې روسي ځواکونو ډزې پرې وکړې او یو شمېر ټپیان کړل او 40 تنه یې ونیول. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خوان ګایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر معرفي کړی پر ټلیفون خبرې وکړې او موافقه یې وکړه چې په منظم شکل به د ارتباط ټینګ ساتي. د سپینې واڼۍ ویاندې سارا سندرز پر نوویل چې ولسمشر ټرمپ د دې سخت ملاتړی دی چې په وینزویلا کې بیرته ډیموکراسي ټینګه شي. متحده ایالاتونو خوان ګایدو چې په پارلمان کې د اپوزیسون مشر و او تېره اونۍ ځان د وینزویلا ولسمشر معرفي کړ، د دغه هېواد د جمهور رئیس په توګه په رسمیت پیژندلی. ځینې هېوادونه لکه روسیه بیا نیکولاس ماډورو د وینزویلا د ولسمشر په توګه مني. او د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنی تجارتي کړکیچ د پای ته رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړي. د تجارتي کړکیچ د دواړو هیوادونو اقتصادونه ورسره تړلي مارکیټونه لړزولي. د دواړو لورو هیاتونه د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې سره دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. دا خبرې اترې د امریکا د تجارتي استازي رابرټ لایتهزر او د چین د هیات چی مشري لیو هی کوي ترمنځ بحثونو تازه دور دی. دواړه لوري په خپلو کې د سوداګریزې جګړې د نوي ورځنۍ متارکې څخه چې په ډسمبر کې اعلان شوی و میاشت وخت لري چې خپلو کې یو جوړجاړی ته ورسیږي. که چیرې دا خبرې اترې ناکامې شي نو امریکا به د چین څخه د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت په واردېدونکو تولیداتو د مارچ له دویمې نېټې څخه ګمرکي مالیات دوه چنده کړي. اقتصاد پوهان ویره لري چې د امریکا دا اقدام به د نړۍ اقتصاد کې لویه ګډوډي رامنځته کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اوږدې مودې راهیسې پر چین تور لګوي چې په سوداګرۍ کې غیر عادلانه لاره خپله کړې او په امریکا کې کارونه او شرکتونو ته ګټې زیانمنې کړې دي. دا خبرونه دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. خبرونه مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ موندلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات لرو. د افغانستان حکومت وایي کابل او واشنگټن په دې برخه کې سره ورته نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. د ولسمشر مرستیال ویان سمیم عارف:
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لاره همدا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په دې هیواد کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال له ښځینه نوماندانو ناوړه او غیر اخلاقي غوښتنې لامل شوي چې له دې پروسې نوماندانې په شا شي. پر دې موضوع هم رپورټ لرو. دا به هم واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په ارتباط د خپل هیواد پر استخباراتو انتقاد کړی. د افغانستان په اړه یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم له یاده مه باسئ. دوستانو یو اربیا درته هر کلی وایي د خبرونې لومړی رپورټ راخلو. د افغانستان حکومت وایي کابل او واشنگټن په دې برخه کې سره یو نظر لري چې د سولې وروستۍ خبرې باید د حکومت او طالبانو ترمنځ وشي. د دې سروې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخواني سفیر راین کراکر ویلي چې د سولې دا موافقه طالبانو ته تا د تسلیمۍ په معنا ده او طالبانو په یو نوي پیغام کې ویلي چې دوی به د افغانستان ټول واک په خپل لاس کې وانخلي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې.
د افغانستان حکومت په دې برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزیر زلمی خلیل زاد له نظر سره هم شغه دی چې د سولې خبرې دي د کابل او طالبانو ترمنځ وشي. دا خبره د ولسمشر اشرف غنی مرستیال ویان سمیم عارف ازادي راډیو ته وکړه.
د افغانستان حکومت هم په دې تاکید کوي چې بالاخره د افغانستان د ستونزو د حل لاره همدا ده چې طالبان د مذاکرې په میز د افغانستان حکومت سره کښېني. او همچنان دا خلیل زاد صاحب چې د امریکا د حکومت ځانګړی استازی دی په همدې برخه کې هغه هم تاکید او هڅه پر دې روانه ده چې څنګه دغه پروسه تسهیل کړي او څنګه طالبان حکومت سره د مذاکرې په میز کې. په دې کې د امریکا د حکومت د افغانستان سره هیڅ اختلاف نشته.
د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ وروستۍ خبرو د قطر په پلازمینه دوحه کې شپږ ورځې دوام وکړ او دروانه اونۍ د شنبې پروس پای ته ورسېدې. تر دې خبرو وروسته زلمی خلیل زاد وویل چې په اصولو کې موافقه شوې ده چې له طالبانو سره د سولې یو چوکاټ جوړ شي، خو داسې ښکاري چې پر دغه چوکاټ امریکایي پلاوي له افغان حکومت سره موافقې ته نه دی رسېدلی. دې موضوع ته د افغانستان ولسمشر اشرف غني پرون په کابل کې د ځوانانو او د سولې په ملي کنفرانس کې په یو ډول اشاره وکړه.
کله د سولې د عقل نظر نه په کابل کې ده او ډاکټر صاحب خلیل زاده کلی د سولې په کابل کې په دې معنا ده چې موږ طرح لرو، عملي طرح لرو، اصولي طرح لرو او جامع طرح لرو. اما کلی د جنگ په اسلام آباد کې ده، په راولپنډي کې ده.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې طالبان مشروعیت نه لري. د مشروعیت سرچینه د ملت آزاد اراده ده او د ملت انتخاب کړی دی. افغان ولسمشر دا خبره په داسې ورس وکړه چې په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پخواني سفیر راین کراکر مقاله خپره شوه. ښاغلی کراکر د سولې روانې خبرو ته په دې لیکنه کې اندېښنه ښکاره کړې ده او وایي چې له طالبانو سره روانو خبرو د افغان حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راوسته. د هغه حکومت چې د ده په وینا واشنګټن یې په عمل کې حمایت کوي. طالبان تل دا خبره کوي چې نړیوالو ځواکونو د دوی مشروع حکومت پرسولی دی او په یوې نوې آډیو کې چې پرون اسوشیټد پرس آژانس ترلاسه کړې ده د طالبانو د قطر د دفتر یو استازي ویلي دي چې دوی په افغانستان کې په یوازې سر د واک غوښتنه نه کوي او دوی په پولیسو او محلي پولیسو کې د اصلاح راوستو غوښتونکي دي، خو په دې برخه کې تفصیل نه دی ورکړی. د طالبانو استازي ده هم ویلي دي چې له امریکا سره به یو ګډ تخنیکي ټیم جوړ کړي تر څو له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو پروګرام چمتو کړي او همداراز دا ټیم به پری نشتي چې افغانستان بیا د القاعده په څیر د نړیوالو ترهګرو په خوندي پناه ځای بدل شي. تمه ده چې څه باندې درې اونۍ وروسته د شپږم ځل لپاره د زلمي خلیلزاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره طالبان د قطر په پلازمېنه دوحه کې د دې ټیم پر جوړېدو خبرې وکړي. طالبانو ویلي دي چې په دې خبرو کې به د افغانستان د حکومت استازي نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
دوستانو، زموږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 8 بجو خپرېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. اوس هم د انتخاباتو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي په دې هیواد کې د ولسي جرګې د انتخاباتو پر مهال له ښځینه نوماندانو ناوړه او غیر اخلاقي غوښتنې لامل شوي چې له دې پروسې نوماندانې په شا کړي. د دغه بنسټ د ښځو او ځوانانو د چارې مسؤلې مریم اروین بارکزی د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې ولسي جرګې ته له 413 ښځینه نوماندانو له نمایي زیاتې د انتخاباتو د پروسې د ملاتړو او مسؤلینو له لورې د ناروا غوښتنو له امله له نوماندۍ په شا شوي. له دې سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي که دغه مسله مستنده شي نو کمیسیون به یې عاملین د قانون منګولو ته وسپاري. نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ولسی جرګې انتخاباتو ته له ښځینه نوماندانو سره د توپیري چلند او د دوی پر وړاندې محدودیتونو اندېښمن کړي او ادعا کوي چې ګڼې ښځې له دوی نه د ناوړه غوښتنو له امله له دغې پروسې په شا شوي دي. دغه بنسټ چې د افغانستان د بشر د حقونو له کمیسیون سره په ګډه د هیواد په 3 ولایتونو کې په انتخاباتو کې د ښځو پر وړاندې یوه سروې ترسره کړې، موندلې دي چې له 413 ښځینه نوماندانو له ډلې له نیمایي زیاتې د غیر اخلاقي غوښتنو له امله له دغې پروسې بیرته په شا شوي دي. د دغه بنسټ د ښځو او ځوانانو چارو مسؤلې مریم اروین بارکزی د چهارشنبې په ورځ وویل
بنیاد پروسه
همیت داد محدودیت ها رو در پروسه ملاتر و مسئولین و هم در خزرفار محدودیتون او سونزی جوری کنیم چنش میریه کونه شو به در پروسه که اخلاقی فساد یاد کرو لعبه در مرغل خزینه نماندانو آن نامشروع گفتنی مشوی دا حالا چدی چه در خزر پروان نیه در محدودیتون و یو دیوال جو کرای چرا تلونگی در زان نمان نکری دغه بنسټ د ولسی جرګې د انتخاباتو پر مهال په ټول هیواد کې د انصراف څلور او په بادغیس ولایت کې د یوې نوماندې د وژنې د پیښو یادونه وکړه او له حکومت نه یې د پیښو د عاملینو د سزا غوښتنه وکړه. له دې سره د ولسی جرګې انتخاباتو ته د کابل نوماندې میرمن فهیمې بابکرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له دې هم د انتخاباتو پر مهال په انتخابات کمیسیون کې د یو کس له لورې ناوړه غوښتنه شوې.
گمان نداشتیم که به این اندازه تقلبات گسترده
گمان می نکاو چه تر دې اندازې بدغلی کیږي. د انتخاباتي سیالۍ لومړۍ ورځ مو چې خپلې چارې پیل کړې د یو ډول تاوتریخوالي سره مخ وو. هر چیرې به مو چې خپل عکسونه درول هغه به یې څیرې کول. ما ته د انتخاباتو کمیسیون نه یو کس زنګ ووهه، ځینې ناوړه خبرې یې راته یادې کړې. ما ویل نه خیر او ومې ګواښه، راته یې وویل که رایې هم ولرې نه بریالی کیږي. بعد غونډه کې د افغانستان د بشر حقونو کمیسیون مشر سیما سمر هم ګډون کړی وو او اندېښنه یې وښوده چې د مخالفو وسلوالو او زورواکو له لورې د امنیتي ستونزو سربیره ځینې مسؤلینو هم ښځینه نوماندانو او رای ورکوونکو ته ستونزې جوړې کړې وې. خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند میرزا محمد حق پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل که دغه مسله مستنده شي نو کمیسیون به یې عاملین د قانون منګول ته وسپاري.
زه دا نه ردوم چې دا څه وجود لري یا نه لري. زه وایم زموږ ټینګار دا دی که چیرې یو کس یا کارمندانو داسې حرکت کړی زموږ د نوماندانو او کارمندانو څخه هیله دا ده چې دا موضوعات مستند کی او عدلی او قضایی ارگانون تا مراجعه وکی او موږ ژمنی چی هر کس چی په هر مقام کی هغه د قانون پنجو ته وسپاره.
فیفا دا هم وایي که د ولسي جرګې انتخاباتو ته له ښځینه نوماندانو سره د تاوتریخوالي عملونو ته سزا ورنه کړل شي، راتلونکي ولسمشریزو انتخاباتو کې به د ښځو حضور نور هم کمرنګه شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
په داسې حال کې چې د
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا پاکستان د پارلمان ځینې غړي وایي پاکستان د په افغانستان کې د پښتنو قبایلو له تحصیلاتو سره مخالفت نه کوي. د پاکستان پارلمان او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي محسن داوړ ادعا کړي چې پاکستان نه غواړي د ډیورند کرخیا خوا پښتانه ځوانان په افغانستان کې تحصیل وکړي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان د پارلمان ځینو غړو ادعا کړې چې پاکستان خوښ نه دی د ډیورن له کرخې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانان دی په افغانستان کې لوړې زده کړې وکړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو اتباع کولی شي چې د افغانستان د لوړو زده کړو د شرایطو د پوره کولو په صورت کې د افغانستان د لوړو زده کړو په ټولو مؤسسو او پوهنتونونو کې لوړې زده کړې وکړي. د دغه وزارت ویان فیصل امین د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په قسم کې د ها کشور دیگه میزبان محصلین ما هستند، ما هم آماده هستیم.
دا چې په لزګونه هیوادونه زمونږ د محصلانو قربانه دي، مونږ هم تیار یو چې د گاونډي هیوادونو پر محصلانو سربیره د نورو هیوادونو د محصلانو قربانه ووسو. دوی کولای شي چې د معیارونو له پوره کېدو وروسته د افغانستان په پوهنتونونو کې شامل شي. امتیاز یې دا دی چې د لیسانس او یا د ماسترۍ له تحصیل نه برخمن کیږي،
از بهره تحصیل بهرمند میشه.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د پارلمان او د پښتون تحفظ مومنت غړي محسن داوړ په یوې اعلامیه کې ویلي له هغې وروسته چې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د ډیورند د کرخې پورې غاړو پښتنو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل کولو اعلان کړی، د پاکستان مخابراتي ارګانونو د هغو پښتنو ځوانانو سیم کارتونه بند کړي چې غوښتل یې خپل غوښتنلیکونه، تحصیلي اسناد او داسې نور تعلیمي مواد اعلان شو ادرسونه ته وسپاري. په افغانستان کې د ډیورند د کرخې اخوا د پښتنو ځوانانو تحصیل کول نوې خبره نه ده، بلکې لنن لسګونه کاله مخکې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پر مهال د ډیورند له کرخې اخوا پښتنو ځوانانو د رحمان بابا او خوشحال خان په لیسو او حتی پوهنتونونو کې زده کړې کولې. د چارو پوهان د افغانستان او سیمې روان ناوړه امنیتي وضعیت ته په کتو وایي که د ډیورند د کرخې اخوا د پښتنو قبایلو ځوانانو ته په افغانستان کې د تحصیل اسانتیاوې برابرې شي، د یادې کرخې دواړو لورو ته پراته پښتانه قومونه به یو تر بله نور هم نږدې او د سولې له ټینګښت سره به مرسته وشي. د دغو کارپوهانو له ډلې میر سردار زدران ازادي راډیو ته وویل پاکستان باید له دې کار سره مخالفت ونه کړي.
دا د نیک اقدام دی، دا د دوی ترمنځ د قومونو ترمنځ مناسبت ښه کوي، قومونه سره نږدې کوي. او بله ښه خبره دا ده چې هغه سونه کې چې هلته مکتب نه وي، هلته هغه نه وي، هغه هلکان بې تعلیمه پاتې کېږي، هغوی به د تعلیم خاوندان شي. ګوره، پاکستانه هېڅوک باید د دې مخه ونه نیسي، ځکه چې تعلیم هر څوک کړی شي، چې هر چېرته زړه وغواړي چې تعلیم وکړي.
ښاغلی زادران تعلیم او تحصیل په سیمه کې د شته ستونزو د هوارۍ غوره لار ګڼي. د ده په نظر د روانو ستونزو مهم لامل د تعلیم او تحصیل د کچې ټیټوالی دی. ده تاکید کوي چې هیڅ حکومت باید د ځوان نسل د تحصیل مخه که په هر ځای کې وي ونه نیسي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دا اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسون وایي د دولت لوړ رتبه مامورین چې د ولسمشر په فرمان له دندې لرې کیږي او بیا هم خپلو دندو ته دوام ورکوي له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د دې کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي د اجرایه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق کار ته په دوام په اشاري ټینګار وکړ هر کله چې دولتي مامور په انتخاباتي ټکټ کې ګډون کوي له دولتي دندې باید لرې شي. ناجیه صافی پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه د کار په دوام ټینګار کوي، د اساسي قانون پر تطبیق د سار کمیسون بیا وایي دا کار غیر قانوني دی. د دغه کمیسون رئیس محمد قاسم هاشمزي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دندو د قاضیانو، مصالح ځواکونو، پولیسو، ملي امنیت او لوړ رتبه مامورینو ګمارل او له دندې لرې کول د ولسمشر له صلاحیتونو دي. کله چې داسې یو فرمان خپریږي باید په پام کې ونیول شي، کنه دا له قانون څخه سرغړونه ده او دوی غواړي چې همدن داسې سرغړونه وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی شپږ ورځې مخکې د یو فرمان په خپرولو سره د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړ. که څه هم د دغې پرېکړې لامل روښانه نه دی، خو ښاغلي محقق په دې وروستیو کې د یو انتخاباتي ټیکټ دویم مرستیال په توګه ټاکل شوی. د ولسمشر دغه پرېکړه د اجرایه ریاست د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند او ولسمشریزو انتخاباتو ته د نومان محمد حنیف اتمر چې ښاغلی محقق یې دویم مرستیال دی بېلابېل غبرګونونه راپارولي دي. اجرایه ریاست له دندې د ښاغلي محقق لرې کول غیر قانوني بللی او د افغانستان د خلکو اسلامي وحدت ګوند ویلي چې د اجرایه ریاست او جمهوري ریاست ترمنځ د شوې هوکړې په اساس به ښاغلی محقق د ملي وحدت حکومت تر پایه پورې خپل کار ته دوام ورکړي. ښاغلی محقق هم ټینګار کوي چې خپل کار ته به دوام ورکوي، خو د ملي شورا یو شمېر غړي وایي که چیرې دولتي چارواکي په انتخاباتي ټیمونو کې له ګډون سربېره خپل کار ته دوام ورکوي، دا له قانون څخه ښکاره سرغړونه ده. د مشرانو جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي وایي د ملي وحدت حکومت ترمنځ هوکړه یوازې د دوو مشرانو ترمنځ شوې او ښاغلی محقق د ولسمشر په لاسلیک ګمارل شوی.
د اجرایه ریاست مرستیالان د ولسمشر په فرمان ګمارل شوي. د ولسمشر له اقدام مخکې دا کسان چې انتخاباتي ټیمونو سره یو ځای شوي باید له دندې استعفا کړي وای، ځکه موږ ټول باید قانون ته درناوی وکړو.
د افغانستان جمهوري ریاست بیا له دندې د ښاغلي محقق د لرې کېدو په تړاو څه ونه ویل، خو د اجرایه ریاست یوې سرچینې ټینګار وکړ چې په دې اړه له ولسمشر سره خبرې کوي سو فرمان بیرته واخلي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال بیا وایي ښاغلی محقق د ولسمشر له لوړ رتبه مامورینو راځي او د قانون په اساس ولسمشر یې د لرې کولو حق لري. له دې ټولو سره سره د افغانستان د اجرایه ریاست د دویم مرستیال دفتر وایي ښاغلی محقق په منظمه توګه خپلې دندې ته دوام ورکوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 12:00 نوي اورېدلی شي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، ملالۍ بشیر ورته کتنه کړي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال ریان کراکر پخوانی ډیپلوماټ دی چې مخکې په افغانستان، عراق، پاکستان، سوریه، کویت او لبنان کې د سفیر په توګه دنده ترسره کړې ده. د مقالې عنوان دی زه په افغانستان کې سفیر وم، دا موافقه د تسلیمېدو په معنا ده. د واشنگتن پوسټ ورسپانې مقاله لیکي چې د طالبانو تر سقوط راهیسې چې امریکا افغانستان ته ولاړه، په دغه هیواد کې ګڼ پرمختیايي کارونه سوي. لیکوال د بیلګې په توګه د نجونو د زده کړو په برخه کې پرمختګ یادوي چې د طالبانو د رژیم پر مهال په افغانستان کې 900,000 کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې ټول یې هلکان وو. او کله چې کراکر د سفیر په توګه خپله دنده پای ته ورسوله او په 2012 کال کې له افغانستانه 8 میلیونه کوچنیان ښوونځیو ته تلل چې 40% یې نجونې وې. لیکوال وایي دا هغه وختونه ول چې د امریکا ګټې او ارزښتونه دواړو سره سمون خوړ، خو مقاله وایي اوس امریکا له طالبانو سره مستقیمې خبرې کوي. د دوشنبه په ورځ یو کاري چوکاټ اعلان شو چې د اوربند غوښتنه کوي او شایي په نتیجه کې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه ووځي. طالبان به داسې تروریستي ډلو ته ځای نه ورکوي چې د امریکا ګټې په خطر کې اچوي. مقاله لیکي که بل ډول وویل سي طالبانو ژمنه کړې ده چې د سپتمبر 11 به نه تکرارېږي. مقاله یادونه کوي چې کاري چوکاټ د افغان حکومت له ښکېلتیا پرته رامنځته سو. مقاله لیکي طالبان نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي ځکه په وینا یې افغان حکومت مشروعیت نه لري او د دوی د غوښتنې په منلو سره امریکا په خپله د هغه حکومت مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوستلی چې د ملاتړ ادعا یې کوي. مقاله وایي دا ټوله پروسه د ویتنام د جګړې پر مهال د پاریس له موافقه لیک سره بدمرغه شباهت لري. لکه اوس هغه مهال هم څرګنده وه چې د مذاکراتو میز ته کښېنستل د تسلیمېدو په معنا ده. لیکوال وایي طالبان به اوس هره ژمنه وکړي، خو کله چې موږ ولاړ سو په هیڅ وسیله به نسو کولای چې ژمنې یې ورباندې عملي کړو. لیکوال وړاندیز کوي چې امریکا باید اعلان وکړي چې د سولې مذاکرات تر هغه وخته پر مخ نسي تلای چې افغان حکومت پکښې ځای ونه لري او تر هغه وخته امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې سي چې افغان حکومت یې غواړي. نیواکر مجلې هم په افغانستان کې د سولې موضوع ته پام کړی دی. په مقاله کې راغلي چې افغانستان تل د بهرنیانو په فکر له ثبات سره تړاو نه دی لرلی او د افغانانو په اړه د دوی په ذهن کې ضد او نقیض فکرونه دي. خو د مقالې په وینا روانه اونۍ افغانان له یوه ناڅرګند راتلونکي سره مخامخ دي او هغه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اراده د ده. مقاله لیکي په همدې حال کې پخوانی امریکایي ډیپلوماټان خبرداري ورکوي چې د افغانستان د سولې په اړه د ټرمپ ضد او نقیض پیغامونه شای مذاکراتو ته زیان ورسوي. مقاله د بیلګې په توګه لیکي تیره میاشت ټرمپ وویل له سوریې خپل ټول ځواکونه باسي او څو ورځې وروسته خبر افشا سو چې سپینې ماڼۍ دفاع وزارت ته ویلي چې له افغانستانه د 14,000 امریکایي نظامیانو څخه د نیمایي د وتلو په اړه دې پلان جوړ کړي. خو روانه اونۍ د پنټاګون چارواکو وویل چې دوی له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ امر نه دی ترلاسه کړی. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د افغانستان د سولې خبرې په ښه توګه پر مخ روانې دي. د دا هم ویلي چې په افغانستان کې جګړه روانه ده، خو افغانان سوله غواړي چې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د ایران په ارتباط د خپل هیواد پر استخباراتو انتقاد کړی. ډونالډ ټرمپ وروسته تر دې په ښکاره استخبارات ملامت کړل چې دې ادارې وویل د ایران اټومي ګواښ کم شوی. تفصیل د ازادي راډیو د خبری څانګې په ریپورت کې احمد شیبری دراوړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وروسته تر دې چې د استخباراتو مشرانو کانګرس ته د ایران په اړه راپور وړاندې کړی سخت انتقاد وکړ. ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د استخباراتو ارزونه د ایران له لوري د شته ګواښ په برخه کې خامه ده او سخت تیروتې دي. د متحده ایالاتونو د استخباراتو مشرانو د سیشن بی پورس کانګرس ته وویل چې د ایران ګواښ کم شوی دی ځکه چې دغه هیواد د اټومي بم د جوړېدو له هڅو لاس اخیستی. خو ولسمشر ټرمپ پرون په خپل پیغام کې څرګنده کړه چې ایران وروسته تر دې خپل چلند بدل کړی دی چې واشنګټن له دغه هیواد سره له اټومي تړونه ووت او لا هم د خطر یوه منبع ده. ترامپ د ایران د توغندیو وروستیو آزموینو ته هم اشاره کړې او وایي چې د تهران اقتصادي وضعیت یوازینی شی دی چې د دغه هیواد هڅې محدودې کړې دي. واشنگتن وروسته تر دې چې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادو د 2015 کال له اټومي تړون څخه خارج شو، پر ایران یې له سره بندیزونه ولګول. د 2015 کال د تړون له مخې ایران منلې ده چې د بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې به حساسو اټومي فعالیتونو ته شا کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو استخباراتو د سیشنبې په ورځ په خپله نوې ارزونه کې په نړۍ کې د شته ګواښونو په اړه خپل راپور کانګرس ته وړاندې کړ. په دې راپور کې راغلی دي چې د اوس لپاره ایران د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس اخیستی دی، خو د دغه هیواد د توغندیو پروګرام لا هم منځنی ختیځ تهدیدوي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا CIA مدیرې جینا هاسپل وویل چې تهران د دې سربیره چې امریکا له اټومي تړونه بهر شوې ده له تخنیکي پلوه دغه تړون ته پر خپلو ژمنو وفا کړې ده. د امریکا د مرکزي استخباراتو مدیر دان کورتس بیا څرګندوي چې د دې ژمنې له امله تهران د دې پر ځای چې په څو میاشتو کې اټومي وسلې ترلاسه کړي شاوخوا یو کال وخت اړتیا پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو راپور د ایران د اټومي خطر په برخه کې د ولسمشر ټرمپ له اټکل سره مخالف دی او جمهور رئیس ټرمپ د همدې ویرې له امله تیر کال د مې په میاشت کې له ایران سره اټومي تړون لغوه کړ.
ستاسو له پیغامونو
د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ډیر ډیر سلامونه وایم او بعد سلام دلته په لوګه کې کوم امدادونه د خوار غریب لپاره راسي، د وچکالي خلکو ته راسي او کبیر جاشو ته راسي. دلته د موږ مسیران هغه راخلي خپلو خلکو ته ورکوي چې څوک دوه موټره لري، که څوک درې لري د هغو نومونه راوځي، که څوک دوکانونه لري، که څوک نورې سرمایه لري د هغو نومونه راوځي. خوار غریب په دې سړو کې ورځي ناستې ورته او مازدیګر بېرته راځي، ناومېد ته راځي د بارنیو ځواکو چې کوم بهار کمږ ته کوم امداد راځي، کوم شی راځي، هغه ته خلک ناست دي. هغه پردي خیراتونه هم د خپل خلک په موږ باندې درې پردي خیراتونه څوک نه راکوي. نو ما دغه د ازادۍ راډوش که دا خواهش ده چې ما دا پیغام دغه موږ چارواکو ته مسلمانو ته ورسوي. خلک په کرایه پراته دي، کرایه وسه ولا کوي، وړې خیلخانې دي ولا کوي، جیز بېګه درک لري هغو ته نه رسېږي. وسلام په احترام.
بولیا السلام علیکم. محمود مرخونی هم مسلمان ولایت ته کې دول په دې ته ما دا څه په دې ته دا غوښتل چې دا راته چې کې باندې ورکی دا مسلمانان چې علاوه دي د وګو په دې څه د شل متره څخه راځي او به خوراک او د وګو سره نه پاتې دي. ما دا هیله چې په دې باندې زه تر دره کا شروع شي. السلام.
زما د ازادي رادیو ټول کارکونکو ډیر ډیر سلامونه وایم. زه د هلمند او خانشین د ولسوالۍ عبدالقادر خبرې در سره کوم. دغه د خانشین ولسوالۍ ساحه ټول د وبو څخه په سخت نسته زپلې ده او بنسته کيو دولت کولی سي د یو څه کومک را سره کوي سي د بند خوازه خني کې وبرستوي سي خو د ځکي د نغم او بوبو نيكي خو ري سي محترم ما اواز تر ورټولو چارواکو پورې ورسوي والسلام به احترام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وخت د سهار 3 بجې شوې. ور بیا پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ولسی جرګې د شپږو ولایتونو نهایي نتیجې اعلان شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون له ارزونې وروسته د فراه، فاریاب، نورستان، کونړ، خوست او بدخشان وروستي نتایج اعلان شوي دي. چارواکي وایي په ننګرهار کې 19 طالب وسلوال د سولې له بهیر سره یو ځای شوي. د سالنګونو د حفظ او مراقبت رئیس وایي سره له دې چې درنې واورې ورېدلې دي خو د سالنګ لویه لاره د مسافرونکو او باروړونکو موټرو پر مخ پرانیستې ده. اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې غوښتي چې سمدستي پرته له شرطه څلېرش اوکراینی پوځي ماڼوګان له بنده خوشې کړي. روسیې دا اوکراینیان تیر کال په توره بهیره کې له کرچ تنګي سره نیولي وو. سپین ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ او خوان ګایدو چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر معرفي کړی پر ټلیفون خبرې کړي او موافقه یې کړې چې منظم شکل به ارتباط ټینګ ساتي. د امریکا او چین مرکچیانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د شپږ میاشتنی تجارتي کړکیچ د پایت رسولو لپاره خپلو کې بیا خبرې پیل کړې دي او ټاکل شوې ده چې سبا جاپان له قطر سره د آسیا د فوټبال په پای لوبه کې مخامخ شي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 5 بجو نه د ماښام تر 5 بجو پورې په منځنۍ صفدو له شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شئ. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضحه توګه خپرېږي. که انټرنټ لرئ بیا نو چې هر چیرې یې نه یوازې دا چې زموږ د ویبپاڼې له لارې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شئ، بلکې کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې د ازادۍ راډیو د خبریالانو رپورټونه، خبرونه، اونیز پروګرامونه له نور تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پاته ده. اوس مخکې له دې نه چې اونیزو پروګرامونو ته ورشو او ژوند په شیبو کې او د بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو، د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په 1.5 معلولینو باندې خوراکي مواد ویشل شوي دي. دا چې معلولین په دې موضوع سوایي مرستې د چا لخوا شوي دي، روحلا انوري به پرې تفصیل در واوري.
دلته د څوکۍ ولسوالۍ په انګړ کې هغه 1.5 کسان ناست دي چې روانو جګړو کې خپل خواږه اندامونه له لاسه ورکړي. دوی وایي پخوا یې خپل بې وسو او مجبورو کسانو سره د خپل وس اندازه مرسته کوله، خو اوس دوی د بل لاسته ناست دي. دوه تنه معلولین چې پخوا یې په پولیساتو ځواکونو کې دندې ترسره کولې خو اوس یې پخې له لاسه ورکړي او مرسته ترلاسه کړې. وایي
زه هدایت الله د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. سرحدي ځواکونو کې معلول شوی یم په اسمار ولسوالۍ کې. دغه غوړي دی او یو بوجۍ وړه دي او مالګه ده او یو 2 کیلو دال دي او چاکلیټ دي او دېرش پاکټه چاکلیټ دي.
زه محمد خالد د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زه په سرحدي قواو کې
معلولین وای اتلی په نوم ولایت ته مرستې راځي، خو د دوی په ځای چارواکي او غیر مستحق کسان ترلاسه کوي. معلولین او د وژل شوو کسانو کورنۍ ترې بې برخې وي.
مرسته خو اصل کې چې موږ له کمی مرستې راځي، کمی نقدي مرستې راځي، موږ ته نه را رسیږي. په اصل کې هغه باندې غټ چارواکي خېټه چې ما غلطه ځان به غلیا کوي، نو دغه وړه دي به دیم تیر باسي. ډېرې مرستې زموږ دپاره رالی، زموږ د زخمي توپ په باره کې نقدي مرستې رالیلې، هغه ما غلطه ولایت کې به ځان غلیا کوي. دا مشران موږ ته نه را رسیږي
تر اوسه پورې. موږ سره نه دولت او نه بل چا هیڅ همکاري نه ده کړې. همکاري د باغ ملکونو لخوانه کېږي، خو دلته بې دغه غټ خلک چې دي
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال په څوکۍ ولسوالۍ کې معلولو کسانو ته د مرستې د ویش په اړه ازادي راډیو ته وویل
تقریبا دغه مرسته د څوکۍ د ولسوالۍ سره چې د ډبلیو پی
او د شپول د پروژې د برنامه لخوا توزیع کیږي. زرو کورنۍ سره په څوکۍ کې مرسته سوې ده چې نن ورځ د مایبینو ورځ ده. یو نیم سل مایبینو ته به انشاءالله دغه مواد تاسې ګورئ چې په هغه کې مختلف النوع غوړي دي، مالګه ده، وړه دي. دوی ته د توزیع
والی وای چې دوی به حق حقدار ته سپاري او هیڅ چاته به اجازه نه ورکوي چې د غریبو، معلولو او د قرباني شوو کسانو کورنۍ حقوق وخوري.
نه تنها په دولت، د هیواد په ټولو وګړو حق لري چې دوی تعاون وکړي، لاسنیوای وکړي او مرسته وکړي. موږ د وچکالیو ځپلو په څنګ کې د مایبینو هم ونیوو چې هغه د افسرانو او سربازانو، سرتیرو، شهیدانو کورنیو ته هم دا کومک توضیح کیږي. زه په پوره قوت اطمینان در کوم چې دا برخه به موږ تر څارنې لاندې نیسو.
خلک وایي د تیرو نږدې څلورو لسیزو جګړو کې په لکونو کسان وژل شوي او په لکونو نور له خپلو خوږو اندامونو بې برخې شوي دي، چې نن د وژل شوو کورنۍ او معلول کسان په بدو اقتصادي حالاتو کې ژوند کوي او د هر چا مرستې ته اړتیا لري.
اساسی او بشری حقوق د خپرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خپرونه کې په دې غږیږو چې معلولیت څه دی، په دې اړه کوم حمایتي قوانین شته، افغان معلولین له کومو ستونزو سره مخ دي او دا چې له دوی سره څه مرستې شوي، په دې اړه په دې خپرونه کې پرې غږیږو. د خپرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د مرکزي دفتر د ځانګړو څېړنو مسؤل ښاغلی محمد عالم عزیزي دی. عزیزي صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې که راته ووایه چې معلولیت یعنی څه؟
زه هم په خپل وار د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او د تاسو د ځوال په رابطه باید ووایم چې معلولیت هغه څوک دی، معلول هغه چا ته ویل کیږي چې یوه جسمي، ذهني او یا رواني کمزورتیا ولري یا حسي کمزورتیا ولري. او د صحي کمیسون یا اهل خبره و دخوا دا تشخیص شوی وی چې دغه شخص په ټولنه کې خپل لازم اقتصادي او اجتماعي توانمندي د لاسه ورکړی ده. نو دغه تعریف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو د حقوقو او امتیازاتو په قانون کې راغلی او د دې تعریف پر اساس معلولین په دوه ډوله دي، چې یو هم کلی معلولین دي او بل هم قسمی معلولین دي.
عزیز صاحب، په افغانستان کې لسو لسیزو راهیسې جګړه روانه ده، که دا راته ووایه چې څومره کسان اوس په افغانستان کې معلول دي؟
متاسفانه موږ په افغانستان کې نوې او اپډیټ سروې په دې هکله نه لرو. په 2015 کال کې چې کومه سروې شوې ده، د 3,500 تنو په شاوخوا کې په افغانستان کې موږ هغه جدي معلولین لرو چې په مختلفو علتونو په افغانستان کې دوی معلول شوي دي. یو اساسي علت په افغانستان کې متاسفانه 40 کاله جګړه ده او دغه شمېره د معلولینو د ورځې نه بلې ته فرق کوي، ورځ په ورځ د ډېرېدو په حالت کې ده. علاوه د جګړې نه متاسفانه موږ د هغو هیوادونو نه یو متاسفانه چې تر اوسه هم حتی د پولیو د مرض په واسطه هم د موږ تر اوسه هم زموږ وګړي معلول کیږي. زموږ په هیواد کې تر اوسه پولیو هم موجوده ده. مختلف عوامل لري، اما په دې رابطه کومه دقیقه سروې چې په وروستیو کې شوي وي وجود نه لري. شاید میلیون نه هم اوس تعداد معلولین ویل شوی وي.
که په افغانستان کې د معلولینو د حمایتي قوانینو په اړه وغږیږو، چې آیا دا قوانین شته دي او که شته دي څومره عملي شوي او د معلولینو په ژوند کې تغییر راوستی که نه؟
خوشبختانه موږ د معلولیت لرونکو وګړو د بشري حقونو په برخه کې ځینې پرمختیاوې هم لرو، ځینې پرمختګونه هم لرو. خاصتا د قوانینو په برخه کې افغانستان یو دغو هیوادونو څخه و چې سره له دې چې یو ډېر شمېر د دې هیواد وګړي د معلولیت سره لاس او ګریوان دي، معلول شوي دي، اما موږ د دغه وګړو د حمایت لپاره کوم مشخص قانون نه درلود. خوشبختانه نن افغانستان د معلولیت لرونکو وګړو نه د حمایت او د دوی د امتیازاتو قانون لري، چې دغه یو ډیر لوی پرمختګ دی او د دې په قانون پر اساس په افغانستان کې د معلولیت لرونکو وګړو هغه اساسي بشري حقونه لکه د تعلیم حق، لکه د صحت حق، د ورزش حق دا پر رسمیت پیژندل شوی او د دغه قانون پر اساس د افغانستان دولت مکلف دی چې د معلولیت لرونکو وګړو غوستونځو ته توجه وکړي او د دوی ته دغه زمینه مساعده کړي چې معلولیت لرونکي وګړي وکولای شي هغه خپل حقوق لاسته راوړي. همداراز د افغانستان دولت د معلولیت لرونکو وګړو یو نړیوال کنوانسون چې کوم دی چې هغه د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلیو د خوا تصویب شوی دی. هغه کنوانسون د افغانستان دولت ومونه فعلا دغه یو غټ پیشرفت دی چې د هغې نړیوال کنوانسیون یا نړیوال چې د معلولینو د حقونو د نړیوال قانون حیثیت لري. د دغه کنوانسیون په اساس د افغانستان دولت مکلف دی تر څو د معلولینو د حقونو دپاره هلې ځلې وکړي او د دوی د ستونزو په حل کې تلاش وکړي چې دا هم یو لوی پیشرفت دی. په دې وروستیو کې یو بل نړیوال پیشرفت چې خوشبختانه د افغانستان دولت هم هغه منلی دی هغه د مراکش کنوانسیون دی چې یو نړیوال قانون چې د مراکش د کنوانسیون په نامه مشهور دی چون په مراکش هیواد کې د تصویب شوی دی. دغه دولتونه مکلف کوي تر څو دغسې زمینه مساعده کړي چې د هر هیواد دغه معلولیت لرونکي وګړي لاسی او دغه رسنیو ته خاصتا چاپی رسنیو ته لاسرسی ولري. نو دغه یو پیشرفت دی چې وروسته له دې د افغانستان دولت هم نظر په دغه کنوانسیون مکلف دی تر څو داسې چاپی آثار تولید کړي داسې چاپی آثار تلاس لاندې ونیسي چې معلولیت لرونکي وګړي هغه کسان چې نابینایان دي نویني هغه لاسرسی ورته ولري. یو همداراز یو ډیر مهم بل پرمختګ چې د موږ په ټولنه کې شوی هغه دا دی چې معلولیت لرونکي وګړي هغه د دوی د معلومات سطح یا د آگاهۍ سطح ډیره لوړه شوې ده. معلولیت لرونکي وګړي اوس الحمدلله د خپلو حقونو باندې پوهیږي چې دوی څه حقوق لري، دوی د هیواد په مختلفو ولایتونو کې ټولنې لري، دوی تشکیلات لري، دوی د خپلو حقونو دپاره دادخواهي کوي، د خپل حقونه یې دولت نه غواړي چې دغه یو ډیر مهم پرمختګ دی. همچنان د ټولنو د وګړو د آگاهۍ سطح د معلولیت په رابطه یو څه تغییر کړی سره له دې چې تر اوسه هم موږ مشکلات لرو، اما بیا هم د ټولنې وګړي هم اوس دا حس کوي چې معلولیت دا کوم عیب نه دی بلکې معلولیت لرونکي وګړي هم توانایی لري، دوی هم لکه نور انسانان د مساوي حقونو نه برخورداره دي.
که څه هم تاسو ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې ځینې کارونه شوي دي خو لا هم شکایتونه شته دي چې مثال د زده کړو په برخه کې هغه معلولین چې غواړي زده کړې وکړي د زده کړو هغه زمینه ورته برابره نه ده، هغه نصاب چې دوی غواړي ویلولي یا هغه سهولتونه چې دوی ته د تګ او راتګ په وخت باید مهیا وي هغه نشته دي.
بالکل سره ده دغه پرمختګونو چې موږ اشاره ورته وکړه بدون له شک نه موږ یو د هغو هیوادونو نه یو چې یو زیات شمیر نفوس مو د معلولیت سره مخامخ دی او هنوز هم متاسفانه ورځ په ورځ د افغانستان وګړي معلول کیږي. سره له دغه پرمختیاو بله شک پرته چې معلولین اوس هم په افغانستان کې د ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ دي، خاصتا هغه معلولین چې څه نه ویني نابینایان یا هغه معلولین چې څه نار وي چې ناشنوایان او یو بله کتګوري مهمه کتګوري موږ ذهني معلولین لرو چې متاسفانه دغه کتګوري یا دغه ډلې د معلولینو د ډول ډول ستونزو سره د تعلیم په برخه کې مخامخ دي، د باستوانۍ په برخه کې دوی د مشکلاتو سره مخامخ دي. مثلا هغه کسان چې څه نه ویني یا نابینایان عامه ځایونو ته یا د عامه خدماتو مرکزونو ته یا تر اوسه هم په لاسرسی نه لري. حتی موږ شاهد یو موږ ځینې دغسې مهمې دولتي ادارات لرو چې هغه د معلولینو لپاره هغه سهولتونه نه لري. یو معلول نه شي کوی چې خپل عریضه په دریم منزل کې چې د یوه چارواکي مهم چارواکي شعبه وي هغلته وروخیږي نه مشخص لاری وی نه لفت لاری نو دوی دو مختلف استون ز سره مخامخ دي موږ نابینایان د تلکتاس اشاره ورته وکړه د تعلیم و تربیه په برخه کې تر جدي ستونزو سره مخامخ دي نو دغه ټول هغه ستونزې دي چې کار ته ضرورت لري او دغه ستونزې د افغانستان د حکومت هغه مسؤلیت نور هم ډیروي دا د شک پرته د افغانستان د دولت مسؤلیت دی تر څو چې دغه د معلولینو دغه ستونزو ته رسیدګي باید وشي دوی دغه مشکلات حل شي
تاسو ویل چې کار باید وشي څه باید وشي چې د افغان معلولینو ستونزې حل شي
ډېر کارونه دي چې باید په دې رابطه وشي مثلا تر ټولو اولین ګام چې د افغانستان دولت باید واخلي هغه قانون چې دوی په خپله د معلولینو د حقونو دپاره د معلولینو د امتیازاتو دپاره تصویب کړی دی منلی دی جوړ کړی دی هغه باید تطبیق شي اولین ګام دی چې باید په دې رابطه واخیستل شي دوهم دا چې دغه د ټولنې ذهنیت د معلولینو په رابطه باید تغییر شي او دغه معلولیت من حیث د یو انساني تنوع د یوې ډلې په صفت په رسمیت وپیژندل شي او د دوی په مقابل کې تبعیض آمیزه چلندونه یا حتی ځینې الفاظ موږ په ټولنه کې متاسفانه لرو چې هغه زننده هغه بد الفاظ دي چې معلولین استعمالیږي دغه ذهنیت دپاره آگاهی عامه باید ډیره شي هغه دولت چې کوم مکلفیتونه نړیوال مکلفیتونه لري قانوني مکلفیتونه لري هغه چې تطبیق کړي او دغه معلولین د افغانستان د نفوذ د یو مهم برخې په صفت په رسمیت وپیژندل شي انشاءالله د معلولین ستونزې به کمې شي
ډیره زیاته مننه
ستاسو نه مننه
درنو اوریدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ
سیمکه په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
سلام دې سوزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ
ژوند په شیبو
لاندې باندې کیدا واشو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشب شه
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به دې کومه
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ ما د کوچای لوم رزار کړي چې سبای اورې بلیږي دوی تری زینه
کښ دې ولاړ کوچې نشتا کومتا کښ دې بکو چې خنرا کوینا کوچان
نن مو د کوچنی ژوند له تاریخ ارزښت ستونزو او خېګن خبرو پاپل کې ورچه د کوچنی ژوند لرغونتوب تر کومه رسیدي
غار میشته دي دورینه را ورسته کوچانی دوره شروع شوه دي خلکو به مالونه ساتل د افغانستان کلی ورشوګانی وی کلی شنه ځایونه کېګدی به درولې
کوچان لخپل رومانټیک ژوند څخه سومره خوختي
کوچې تو خورا امازون ده ما سره سي دغه پاسټر چوکي او زه په غتیګه باندې ناس ما تاق کوچې تو خوان را
لیلا کوچو کوچو کلا لا لیلا نه جوړو بیګه
او مسول کسانو دوی ته سکړی دي
د افغانستان د اساسي قانون پرانا کی هغه حقوق چې د افغانستان اساسي قانون نور اتباع ته ورکړي کوچې ته ورکړي
دغه پرونه فرشته مرسل جوړ کړي او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم
قدر من اوردونکو
لوی شنه او کله هم خزان وهلی سپیری دختی. په دې دښتو کې نری شمال، سړه هوا، د بلبلانو د نغمو غږ، زای زای د کوچیانو سرې او شنې کېږدۍ، د کېږدیو ګرد چاپېره معصوم کوچۍ مېرمنې چې کوچیاني رنګارنګ جامې پرتن وي او له درې تیږو جوړ شوې نغري ته ناستې وي، په طبیعي ډوډۍ پخوي. بل پلو بیا مېږې، وزې، پسونه او واړه ښایسته بچیانې هغه څه دي چې لیدلې د هر انسان په زړه کې د آزاد، ښکلي او یو ډول رومانتیک ژوند حس پیدا کوي. دا چې د کوچیاني ژوند تاریخ تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه پوښتلي دي.
د نړۍ اکثره قومونه لومړی په کوچیاني ژوند مصروف و، خصوصا په افغانستان کې د غارمشتۍ د دورې نه راوروسته کوچیاني دوره شروع شوې ده. د خلکو به مالونه ساتل، د افغانستان ښکلې ورشوګانې وې، ښکلي شنه ځایونه وو، هلته به ژوند کاوه، مالونه به روزل او کېږدۍ به درولې، څو بالاخره په زراعت بوخت شول، کلي یې جوړ کړل، ښارونه یې جوړ کړل. نو په دې اساس ورو ورو د افغانستان د کوچیانو شمیر کمیده او کلیوالو ښاریان کېدل، لیکن بیا هم کوچیاني ژوند لا تر اوسه هم پاتې دی. پسرلنۍ مینې یې جوړې کړې، وړنۍ مینې یې جوړې کړې، د منې مینې شته.
ژوند چې هر ډول وي، له ځان سره ستونزې او اسانتیاوې دواړه لري. کوچیاني ژوند هم خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. په نور نړۍ کې هم کوچیان شته، خو دا چې پرمختللي هېوادونه دي، نو کوچیان هم د اقتصادي او اقلیمي مجبوریت له مخې نه، بلکې د سایل او سیاحت لپاره له یوې سیمې بلې ته کوچیږي. د قبایلو د وزارت پخوانی وزیر او د علومو اکاډمۍ علمي مشاور سلیمان لایق وایي چې په افغانستان کې لا هم اقتصادي او بنیادي بدلون نه دی راغلی، نو کوچیان هم خپل ژوند په ډېرې سختۍ سره مخ کې بیایي.
په ډېرو متمدنو هېوادو کې لا کوچیتوب ادامه لري. مثلا دغې جملې نه د روسیې په هېواد کې، تاجکستان، قرغزستان، په اولی کې غرونو ته ځي او هلته کورونه جوړوي. دا لیکن د کوچیتوب په ماهیت او نوعیت کې ډېر فرق ده. مثلا ځینې خلک ډېر اسمان خلک کاري خلک دي، اسونو ګلې لري، هلته غرونو ته ځي. هغه دموږ د کوچیانو غوندې نه دي چې د اقتصادي مزیقې تر فشار لاندې کډه کوي، بلکې د ورشوګانو، د اسونو د تربیې او د داسې. هغه دموږ کوچیان د ډېرې زمانې کوچیان دي، له عذابه ډک ژوند لري. آفرین دي دوی ته، خو دوی ورسره عادي شوي دي. مثلا تاسې وګورئ، ته د امیدوارې ښځې په باره کې فکر وکړه چې هغه نه پوهېږي چې دا به چېرته طفل دنیا ته راوړي. او له لګیا روانه یې، پنډ یې په سر او افغاني بچیان یې په غېږ کې نیولي. کوچیان ډېر اولاده زیږېږي، یو شاعر ته، یو لیکوال ته، یو سیاح ته. دا ډېر یو ښکلې لوحه ده. دا دوی کېږدۍ په تالو کې، په درو کې، په ډېرو ښکلو ځایونو کې چې ګلان دي، چینې دي، د دوی رمې په غرونو کې. لیکن که په خپله د کوچي اساسي ژوند ته مراجعه وکړي، له عذابه ډک ژوند ده.
د کوچي سرپناه د هغه کېږدۍ ده، له وحشي حیواناتو، باد، باران او د تورې شپې له تیارو څخه خپلې خیمې ته پناه وړي او هلته د خوندیتوب احساس کوي. دا چې دوی ته په خیمه کې دننه کوم شیان ضرور دي، له 55 کلن حاجي ګل آغا څخه مو پوښتلي دي.
څلور حدوده په 200 ستنه باندې دا تکمیلېږي. خدای مې درانه باندې چې 14 لکه چې تنابونه لري او دغه د وړې بچیانې چې دي، د دې وړې دي، دونه به موږ لیمسي جوړول، بیا به هم داسې ګلان پکې وهل. ډېر به ښه کاکه ښکارېږي. ډېرو کوچیانو کې اوس هم شته. جام به پکې وه، کټو به پکې وه، چایجوش به پکې و، ژي به و، د منګینه به د دې اوبه ډېرې یخوالی پیدا کاوه، د لرګي کاسې به وي، هغه سیاسرې به خپل وړب کې لمدول. بیا به خمیردان درلود، دا خمیردان به
د کوچیانو ژوند په مالدارۍ استوار دی. شیدې، مستې او د حیواناتو غوښې هم خپله خوري او هم د نورو اړتیاوو د برابرولو لپاره خرڅوي. کوچی ګلزمان وایي دا چې کوچیان له خپلې مالدارۍ سره ډېر زیات بوخت دي، نو دې ته وخت نه پیدا کوي چې بې ځایه او حق ناق له یو بل سره لانجې وکړي، ځکه خو ډېر بې جنجاله خلک دي.
کوچی ته به نه ده وزه خپله یمه، خو دا دومره وخت کې موږ چا سره دروغ نه دي کړي، درب هم نه لګي. کوچی سړی نه ده، کوچی چې خپل منځو کوي، کلمې بدرېغه بدرېغه وایي، دا زړه یې خوشحاله. شپېلۍ به موږ وخلي، شپېلکي به م کول، دا رقم مېږي به م پیراوچه، کوم چې به م چپول، نو هغه مېږي به شپېلکۍ واورېد، نو هغه به راروانې سیا به پیپېدلې او بدلې به م سیېلې. که نه نو یېلې به م چې راسته په زړه م ګوتې کېده، سیاشوکي مې در معلومه سي مینه. خبره پوهېشل، کوچاني ژوند یو برکت ده، یوه ګټه ده، یوه ایمانداري ده.
د پخو مور کوچیان بیا په تیر کوچیاني ژوند پسې ډېر خفه دي. دوی وایي هغه وخت دا چې خوښ و نو د جوارو ډوډۍ به هم خوند ورکوه، اوس په پلاو کې هم هغه مزه نشي پیدا کوی.
کوچی تو خورا امازون ده، ما سره چې دغه پسته چوکۍ او زه په هغه تیږه باندې ناست یم، ماته هغه کوچی تو خوند راکوي. پسرلی به میږې به چلنګ سو بیاتی به بچیان بغېده ها هوبه وه، داسې به وچې لګې ما بر زړه سره تازه و. ته اوس ماته دا چوکۍ خوښه کړه، دا کاغذونه داسې داسې کدي میاته شل زره روپۍ هغه راته ومانې ماش، زه په دې باندې څه پوهېږم، دا پولیسه ته رقم کوم. خو دا خپل کسب ده کنه، دا خپل کسب روزګار ده کنه.
کله چې موږ له کوچیانو سره خبرې وکړې نو ګڼ شمېر ولیدې نه شکایت کاوه چې دوی اوس د خپلو مالونو لپاره څړځایونه نه لري، نو ځکه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. خو یو شمېر کسان بیا وایي چې په ځینو سیمو کې بیا کوچیانو هم د خلکو ځمکې نیولې دي او خپل مالونه په زور پکې پیایي. په دې اکله د کابل اوسنکی سلیم وایي
خلک غریبان خلک ډېر لري، کومې چې مثلا زورواک سره لاس لري بل لري، د خلکو په منځکه تجاوز کوي، منځکې نیسي، خپل مالونه پکې څرایي. او کله کله چې مثلا ګرم سیل طرف ته ځي په هغه وخت کې ځینې شیان نور انتقالوي، او هر رقم کوچیان شته.
د سلیم په وینا په کوچیانو کې مهربانه او بې وزلي کسان ډېر دي، نو ځکه پکار ده چې د دوی ستونزې واورېدل شي او د حل لاره ورته پیدا شي. امین ګل کوچای له دولتي مسؤولو کسانو څخه غواړي چې د دوی مشکلات دې حل کړي.
چا سره چې هغه مالداري ده، مالداري همداسې مالداري ولا که پاتې چې هغې نه خوند واخلي. یعنی تاسو یقین وکړئ چې دغه اوس هم درې دانې بوزه تیپه د مونږ په کور کې جای په جای ولاړه ده، مونږ ګرم دوغونه دغه خپل اقتصاد د مونږ خراب ده چې د دغه ساتنه نه سو کولو، نور هم لغمانو ګرم سیر منطقو ته لېږلي دي. نو دغه کې خاص توجه د دولت یا مثال د خبرې موسسې کوم کومک دې چاله لاسه کیږي، نو هغه کې د صرفونه کې مونږ سره زموږ مالداري نورم کوي زده شي. لیلا کوچی چیل کوچی
کوچان هم د نورو ځای خلکو په سیر له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د سرځاینو نشتون، د وچکالۍ له وجې سپېرې دښتې، بچي د زده کړې له نعمت څخه بې برخې کېدل او داسې نور مشکلات هغه څه دي چې دوی ورسره لاس او ګریوان دي. موږ په کابل کې د قبایلو وزارت د کوچانو لوی ریاست ته ورغلو، د کوچانو ستونزې مو ورسره شریکې کړې. د یاد ریاست له رئیس استاد حبیب الرحمن سره زما همکارې فرشته مرسل مرکه کړې چې دا اورېدو بلنه درکوو.
تاسو خپله د کوچیانو د مسؤول په صفت باندې دلته کار کوئ چې دلته د کوچیانو لوی ریاست ده، خپل مسؤلیت مو څومره ادا کړی؟
موږ چې څه وایو باید طرحه ولرو. یو چاته زه وایم چې دا کار وکړه، اما زه باید هغه ته د حل لاره پیشنهاد کړم. د ولسمشر مصوبه ده، حکم ده چې په سلو مکتبو کې باید نهه مکتبه کوچیانو ته جوړ شي. د لاړم جلال آباد او د کونړ مشکلات، د لغمان او د کابل مربوطه څوارلس ولسوالۍ، دا ټولې ما وکتلې. ډېر نږدې وخت کې مې طرحه جوړه کړې ده. دلته زه غواړم اداري مکلفیتونه واضح کړم، د دې به شاهد و چې دا کار به زه عملي کوم. مثلا د جلال آباد د کوچانو لیسه زه لاړم، مال نږدې ولیدله، دغه ټولو ته مې عملي جزئیاتو ته نظم د حل لار پیدا کړ او اقدام مې. خو دا من حیث یو مسؤول درې ما وظیفه ده زه دا کار وکم. د ټولو عزیزانو خصوصا د تاسې غوندې قشر نه مې هیله دا ده چې دا ټول مسؤلیت تنه ماته مه پرېږدئ، ځکه کوچی څو میلیونه انسان ده. د دغه څو میلیونو انسانانو د مشکل د حل لپاره لاس سره ورکو او په مخکې لاړ شو.
څومره تاسو د کوچي په ژوند کې بدلون وینئ؟ یا د دومره وخت آیا دولتي چارواکو کار ورته کړی دا کافي و؟
ځینې بدبختۍ طبیعي شکل باندې راغلي، مثلا وچکالی راغلی، د کوچانو رمی ماجر سوی افغانستان نه ووتې، زلزلې راغلی، بارانو نو دا مشکلات راغلی. ان طبیعي شکل باندې ځینې مشکلات ایجاد شول، کوچی ډیر وټکول شو، کوچین هر څه واخیستل. خو په ځینو مواردو کې ما سره همکاري نه کیږي چې هغه مشکلات حل شي. کوچی که ته وګورې ته به وژاړې، کوچی که ته وګورې د تاک نور هیڅ ونه رسېږي، عجب کې ځان کې رسې دا ته ورکوې. د افغانستان ټولو ولایتو کې که د موږ ریاستونه دي، کامرین مې دي، هدایت مې ورته کړی چې د کوچی په ژوند باندې څومره وخت د ریاست دي سوی، څه دي کړي، لاسته راوړنې دي چې دي، مشکلات چې دي، او آینده کې د پلان چې ده. په دې ځلګیه
که څنګه تاسو خپل خبر کې اشاره وکړه تاسو له رئیسانو نه پوښتنه کوئ چې په ولایتو کې چې تر اوسه دې څه کړي راتلونکی پلان دي څه کم دا پوښتنه موږ له تاسو وکړو چې تاسو راتلونکی پلان څه ده
زه به د افغانستان نافذه قوانینو په چوکاټ کې څومره قوانین چې وضع شوي دي کوچي ته من حیث د یو انسان من حیث د یو افغان کوم حقوق ورکول شوي دي زه به د هغوی د حقوقو نه قاطعانه دفاع کوم ښه په جرأت که هر ارګان وي هر څوک وي زه به خبرې ورسره کوم د هغوی حقوق به تر اخلم د مثال په طور زه تاته وایم ما د کابل له والي سره د دوه درې ورځې مخکې جلسه وکړه د کابل د څوارلسو ولسوالیو نه ما مشران کوچان ورته راوغوښتل که عملي یې نه کړې را سره موږ سره اخلاصمندانه قدمونه پورته نه کړي موږ هم من حیث د یو مامور خپل مکلفیت بیا ادا کوم
درنو دوستانو په دې هیله چې کوچان خپل خوښ او هوسا ژوند بیا پیدا کړي ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسو تر بیا ښې چارې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له اوو د ماښام تر اوو له ازادي راډیو واورئ.